وخت د مازیګر 15 بجې د مشال رادیو د نن ورځې په وروستۍ خبري غړې کې زه نجیب عامر ستاسو کوربا اسرائیل مومند د خبرونو ویانو نادرم او تخنیکی همکار ده. په دې یو ساعت خبرونه کې مهم راپورونه اوریدل شي، خو اول خبرونه چې اسرائیل مومند تاسو وړاندې کوي لاغې وروسته به د دې خبرونه چې کوم رپورټونه دي هغه تاسو معرفي کو او تاسو به را سره ووري. پام وکړئ خبرونو ته.
د جنوبی وزیرستان د مسجد قبیلې مشرانو د قبیلې سیمو په اصلاحاتو نیوکه کړو پر ضد احتجاجي جرګه کړې. نن سن های کورټ د جلی بینک اکاونټونو په کیس کې د پیپلز پارټي د شریک مشر آصف علي زرداری او د هغه د خور فریال تالپور ضمانت منظور کړ. او نن د قبیلې ضلع د کرکټ تر ټولو لوی ټورنمنټ فاټا سوپر لیګ پرانستو شو. د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان د مسجد قبیلی مشرانو د قبیلی سیمو په اصلاحاتو نیوکه کړو پر ضد احتجاجي جرګه کړې. پرون پټانګ کې جرګې ته د وینا پر مهال پخوانی سینیټر صالح شاه ویل چې د قبیلی سیمو په خیبر پختونخوا ورګډولو دوی ته تاوان رسولی.
زم کا ول چې څومره قبایل ته نقصان تکلیف رسیدي لا ورسېدو حکومت تر نن ارزه پر داتا هوج نه ونی. یو مده خسادور مسله دو خسادور خپل حق غوړي د مسجد حلقا دا نه تقسیمایي کا دای دا تقسیماول کوي نقصان دی.
تیر کال د قبایلی سیمو په خبر پختونخوا تر ورګډېدو وروسته د صوبې د پولیسو عدالت او نور نظام قبایلی سیمو ته غزول پیل شوي او حکومت وایي چې له دې سره به خاصدار او ملیشه ځواکونه نه بېروزګاره کیږي. نن سن های کورټ د جلی بینک اکاونټونو په کیس کې د پیپلز پارټي د شریک مشر آصف علي زرداری او د هغه د خور فریال تالپور ضمانت منظور کړ. د پاکستان جیو ډان ټلویزیون دا هم وایي چې نن سند های کورټ هغه درخواست رد کړ چې په کې زرداری هغه عدالتي پریکړه چیلنج کړې چې لمخې د کمې حساب اداري نیب ته اجازه ترلاسه شوې چې د جلی اکاونټونو کیس پینډې ته منتقل کړي. یاد وی چې د روان کال د جنوري په 8 سپریم کورټ نیب ته امر وکړ چې د جلی اکاونټونو په لړ کې نور تحقیقات وکړي او خپلې پلټنې په 2 میاشتو کې بشپړ کړي. د باجوړ ضلع انتظامیه وایي ډېر زر به په دې سیمه کې موبایل او انټرنیټ سرویس بحال کړي. پرون د پاکستان سرکاري رسنیو د یو انتظامی چارواکي په حواله خبر ورکړ چې دغه ګام د وزیر اعظم عمران خان په امر پورته کوي. چارواکي زیاته کړه تمه ده چې په باجوړ کې د موبایل او انټرنیټ سرویسونه نن بحال شي. د یادونې ده چې د باجوړ په ګډون د وو قبایلي ضلعو په ځینو برخو کې له ډېر وخت راهیسې موبایل او انټرنیټ سرویس بند دی. چارواکي وایي دغه ګام یې د امنیتي اندېښنو له وجې پورته کړی. د پېښور شخصي سکولونو اتحادیه وایي که حکومت ورته پیسې ورنه کړي نو هغه زده کوونکي به وباسي چې د حکومت په پیسو زده کړې کوي. د اتحادیې مشر محمد عابد نن مشال ډو ته ویل چې د خبر پښتونخوا حکومت د تیر یو کال راهیسې دوی ته پیسې نه ورکوي.
اس اکیڈیمک ایئر پر مارچ کے بخت میں دن کی بینکس اکیڈیمک ایئر شروع کی گئی نو یہ پیمنٹ ریلیز نے شروع دی مجبوری سے تک معاشمان دا اوچھ سے کم دی دا بس اسکول نے دی فارغ کی.
حکومت لا هم پر دې اړه سندې ویلي، خو دا یادونه ده چې د خیبر پختونخوا په یو شمیر شخصي سکولونو کې د حکومت په خرڅ غریب او بیوسه ماشومان تعلیم ترلاسه کوي. د هند پوزوای د کشمیر په لنجمه سیمه کې پرون د پاکستاني او سرحدي ځواکونو د ډزو په یوې پیښه کې یو هندي سرتیری وجل شوی او درې نور سخت جوبل شوی. د پیخه کنټرول کرښې ته نږدې د راجوړي سیمې په یو برخه کې رامنځته شوی. هندي پوځي چارواکو ویل چې ځواکونو یې د پاکستاني او سرتیرو ډزو ته ځواب ورکړی. لا هم پاکستاني چارواکو پر دې اړه څه نه دی ویلي، خو دا له هغې وروسته دا چې تېره میاشت د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په یوه خونړۍ حمله کې شاوخوا 40 هندي سرتیري وژل شول او زمواري پاکستان کې ډیرا جیش محمد سخدرزي ډلې واخیسته. د دواړو هیوادونو ترمنځ د یاد شوي کړکېچ په ترڅ کې لوربند څخه د دواړو لورو لخوا د سو سرغړونو راپورونه ورکړل شوي. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړه چې د بادغیس پر بالامرغاب ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 50 سرحدي سرتیري طالبانو یرغمل کړی دی. د دې وزارت ویاند کیس منګل پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې د دې وزارت په ټویټر پاڼه کې ښه ویلي چې دغه سرتیرو د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي. نوموړي زیاته کړې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دښمن ته ډېر نقصان هم رسولې. وسلوالو طالبانو درې ورځې مخکې د دې ولسوالۍ پر څو امنیتي پوستو بریدونه وکړل. مشال ریډیو ته وګستئ. ترکی دا ادعا تکرار کړي چې له ایران سره په ګډه د کورد بیلتون پالو ضد یو پوځي اپریشن کوي، خو د ایران نیمه سرکاري رسنۍ د دې هېواد د پوځي چارواکو له خولې وایي په دې عملیاتو کې برخه نه لري. د ترکیې ولسمشر طیب اردوغان پرون وویل چې په دې عملیاتو کې د غیر قانونه کوردستان پارټۍ وسلوال په نښه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دا د خپل نوعیت لومړي عملیات یو تمه ده چې ورپسې نور عملیات هم ترسره شي. معلومه نه ده چې دغه عملیات روان دي او کنه. ویرا سرګندېږي چې په افریقایي هېواد موزمبیق کې څلور ورځې مخکې د راغلو سیلاونو او توپان له کبله د زرو نه زیات کسان وژل شوي. تېره ورځ د موزمبیق ولسمشر وویل چې دا په لویه کچه یوه ریښتونې تباهي ده. د یاد هېواد بیرخار د روانې میاشتې په 14مه د سمندري توپان ابتدایي زورورو څپو وځپلو او سختو هواګانو سیلاونو د دغې ساحلي ښار کورونه او سړکونه یوړل. په یاد ښار کې څه کم 5.5 لک خلک اوسیږي. او اخری خبر د کرکټ نن د قبایلي ضلعو د کرکټ تر ټولو لوی ټورنمنټ فاټا سوپر لیګ پرانیسته وشوه. په جمرود کې د پرانیستې په دستوره کې قبایلي لوبغاړو او نورو مشرانو برخه واخیسته. د فاټا سوپر لیګ منتظمین وایي چې په دې دریم کرکټ لیګ کې د قبایلي ضلعو 25 ټیمونه برخه اخلي چې پکې ډیر شغه پاکستانی لوبغاړي دي چې په نړیواله کچه یې اهم لوبې کړي. دا او تدې مهال د مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرسی بی احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109.13 روپۍ اخستل کیږي او 109.83 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ 103.13 روپۍ او 104.03 روپۍ، یو ایرو 106.50 روپۍ او 105.40 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 10.85 روپۍ او 10.90 روپۍ، یو سعودي ریال 10.85 روپۍ او 10 روپۍ، یو افغاني 1.50 روپۍ او 1.80 روپۍ، او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي، او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 13 او زیات نه زیات 24، په بنو کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټیګریډ وي.
دا مشال لډیو ته خبر نه مو اوریدل. د حواله حالم خبر شو یو په مارکیټ کې د پاکستانی کرنسی ارزښت هم درته معلوم شو. را سره پاتې شي او دغه ریپورتونو تفصیل اوري. د جنوبی وزیرستان مشرانو په ټانک کې مظاهره کړې ده.
حکومت د قبایل سره په دې باندې مذاکرات وکړو، ټای لاګ دا وکړو، د میز کور هډ کوارټر د ساوت وزیرستان دا د مسجد په خوراک سمیز غوړي.
د شمالي وزیرستان تجاران بیا د ویجاړو شو دکانونو معاوضه غواړي.
په ضرب اعظم واخ شي چې کوم نقصانات شوی دا کړی و چې تاسو په 15 دن شه نه ریپای ملا ویږي د نن ورځې پرې مشته هغه واخ نارسي صرف مش 14 خپل دکان دور معاوضه سره دو چې سه پرې معاوضه مشته نه ویرو کړی هغه واخ پرې دا تحریک چالو وي.
د جلال آباد خبریالان له حکومت ته د پریس کلب د جوړولو غوښتنه کوي.
څوک د کور نه خبر لیږي چې په پلازو کې د په لوړ قیمت باندې د برق کاول ته د کوټې کرا د سره خوا کې د انټرنیټ لوی مشکل لري، نو که موږ ته پریس کلب رامنځته شي نو دا به موږ د پاره به یو غټه لاسته راوړنه.
د فاټا سوپر لیگ د روانې لړۍ له تیاریو مهم خبرو.
خوشحالی محسوس اور سے مدار دریا میڈیشن کی گی اور ٹول قبائل مورا جمع کی گی پداوی ویلیشم چھے الحمد للہ پی ایس ایل نہ پس ایف ایس ایل چھے دے آغا دا پاکستان دویم نمبر ایونٹ دے.
دا نو رپورٹنا پدیخ پروانا کی لما نجیب عامر سراور دیشن. د جنوبی وزیرستان د قومي او سیاسي مشرانو د سیمه خاصدارو په ټانک کې د یو احتجاجي لاریون په ترڅ کې له حکومت غوښتل چې تر هغه چې د پخوانیو قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګړېدو پروسه بشپړ شي ونی پر دوی د یو بل نظام تجربه نکړي. مشرانو له مشال لاریو سره په خبرو کې ویل چې دوی ځلی هډ کوارټر هم د مسعود په خوره کې غواړي. د خاصدار ځواک مشرانو بیا غوښتنه وکړه چې د سیمه د خلکو د حفاظت چارې د هم دوی ته پرېښودل شي. د جنوبی وزیرستان انتظامی چارواکی وای دوی به هڅه وکړي چې د سیمې پاړه هر یو پریکړه د ځای مشرانو په مرزه وشي. سیلاب مسجد نور حاله کوي.
مسعودی چې ججانو سوی لل سیو غشتل په کشمیر چوک شه د تقریرونو په وخت مخشنی سینیټر محمد صالح شاه قریشی زیاته کړه
په زم کاول شه چې څومره قبایل ته نقصان تکلیف رسیدي لیا ورسېدو حکومت تر نن ارزه پورې داتا هوج نه ونی یو مو د خسادور مسله دو خسادور خپل حق غوړي د مسجد حلقه دا نه تقسیموي کا دای دا تقسیمول کوي نقصان دی
اشرم عبدلی دارنگ خبره وکړه
حکومت د قبایل سره په دې باندې مذاکرات وکړو دای لاګ دا وکړو د میز کور هډ کوارټر د سوت وزیرستان دا د مسجد په خوراک سه میز غوړي او د میز د مسجدو د موخ په حدود د حلقه باندې او د مسجد خوره دا میز و هچا تا متاثر کوله اجازهات نه ورکاوی د میز و دا احتجاج دو جاری وی ته هغه وخت پرې چڅو پرې میز پل منزل مقصود تا نه وی رسیدلی
د خاصدار فور صوبیدار سلیم لنګر خیل جرګیتا په دارنګ یقین دانی ورکړه
دا خاصدار فورس تا کا نقصان رسیږي کده د لیار نه ولا شي د دین نکارې خرو پیږي د ټوله قبایل اتحاد دم دای میژو دا چره ها په دغه چر و نه مانی میژ غوړی چې دا فزا دا مشته روشي د بل څه ضرورت نشته دای
د وتلی مشر ملک مسعود احمد خبرو ته غوښ کشش دای
یو میش په خپل خوره شه بو دی غوړی چې د چه پورې د مو د خوره طرز نظام بدل شوی نه وی او نه وی نظام باندې صحیح روغلی نه وی ا جوړم کده چا خې صدورې دی کده چا نور نکارې دی کده چا نور مراغات دی کده چا نور سہولاتی عام د حکومت نه په غرنګې شرابا غوړي
د مسعود دغه غشتنه مې چې اسیسټنٹ کمشنر یوسف علی خان مومن تا ور وړلې هغه په دارنګ باور ورکا
د کی ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن دی یا پروینشل ګورنمنت په طرف نه سداسي فیصله نه درشوي کې د شي دي ته سداسي جغ رسیدلې وي خو په دې باندې خبرې اترې روانې دي ان شاء الله چې څه فیصله وشي ټول تاسو به مخ کې بوي په مسعود ایریا کې نه وي د دې کنسنس بیا هم وي نو ان شاء الله هغه چې څنګه د جرګې په مناسبت سره بعد هغه فیصله کیږي ان شاء الله
په دا موقع دا پریکړه هم وشوا چې د روان میاشتې په یو شتمه نیټه به ټول مسعود یو ځل بیا راغونډېږي چې خپله دا غوښتنه د مشرانو په مشرۍ کښې مخ په وړاندې بوزي سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک
د شمالي وزیرستان تاجرانو پرون په میرانشاه کې د یو لاریون په ترڅ کې له حکومت وغوښتل چې د دوی د ړنګو شو بازارونو او ویجاړو شو کاروبارونو ازالت وکړي د دوی په خبره حکومت له ځایي دوکاندارانو سره د مالی مرستو خپلې وعدې نه پوره کوي دوی د ډاکه وکړه چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو خپل احتجاج ته به دوام ورکوي بلکې دا احتجاجونه به پراخوي هم انتظامی چارواکی وای د خلکو د توانونو په اړه معلومات غونډ کړي او ورته د مرستو رسولو هڅه کوي زمونږ خبریال عمر دراز وزیر ریپورت راکوي
شمالي وزیرستان تاجرانو وویل په بیا بیا ورسره ژمنه شوه او ټول د توانونو تفصیل یې په وار وار انتظامیا ته جمع کړي خو انتظامیا هڅه په وخت راوي یو تاجر شفی وای اسلام آباد پورې درنه کړي دولت په بیا بیا ورسره وعده کړي توانو نه ورنالی کلی خو تر نن ورته هیڅ نه وایل کیږي
د سٹارټ نه میچ کیما خبره زو چې روزګار ته بحال شي دا مننن یا خبره زو روزګار ته بحال شي د دې څنګه روان فلج اسلام آباد ته ورسېږي مې درې ورځې درنه ورسلا چې هغه کې مې سره مذاکرات مو سره پدېش سیول تنظیمي او سکیورټي ادارې اوي چې تو سمره مطالبه جایز دي یا به تو سره په میرانشا کې راځو په مطالبه فهمو په لازمي چې حال نه فلج
هم شادو لاوي عملیاتو کې د کربونو توانو نشوي او دولت او فوس په بیا بیا ډاډ ورکړي خود خپل توانونو ازاله پاړه ورتله هم هیڅ نویل کیږي
په ضرب اعظم واخ شي چې کوم نقصانات شوي دا کړی وي چې تاسو په 15 دن شه نن نن ناری پي ملاوي شي ته نن ورځ پیر میشته هغه واخ نارسي مې نن پر امن طریقې سره ورتلی صرف میش چار د خپل د کاندور ما وسه سره دو چې سه پیر ما وسه میشته نو ور کړی هغه واخ پر دا تحریک چالو وي مذاکرات مو کړی مو تاجر برادر کړی کا نو میش به خپل د وړې بچو سره ډیرو ته وروزي
انتظامی چارواکی وای نمیرم شاه بازار دکاندارانو تاجرانو د توانونو ډیټا یا شمیر یې جمع کړي او د تصدیق لپاره په کیسو ځلا بدلون وشو خو هڅه کړي چې د تاجرانو توانونو ازالې ستونزه زر حل شي تاجران وای په تیرو سو میاشتو کې لسګونه پیرې انتظامیې د دوی د توانونو ډیټا بدله کړي او دوی نه په بیا بیا تصدیق بنامه شمیر جمع کړي. خود دوی په وینا انتظامیه په هسه وخت روي. دوی وویل میرام شاه بازار د سامانونو سره ډک په عملیاتو کې خاورې شو، چاربونو توانونه یې وشول او زرګونه خلک د بیروزګارۍ نه په مشکل کې دي، سو دولت ته یې نور نه ځوروي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پابندې دو بجو،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو،
سباون
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمو بجو. په بلوچستان کې امنیتي ادارې د امن راوستلو وعده کوي. په دې صوبه کې د پوځ یو مشر پرون خبرې وکړې او وایي دلته حالات دومره ښه شوي چې هیڅ ځای داسې نشته چې څوک ورته تګ ونه شي کړی. حکومتي ګوندونه هم د خبره په ځای ګڼي، خو اپوزیشن وایي په دې بیان کې حقیقت نشته. په بلوچستان کې دا مهال له پاکستانه خپلواکۍ غوښتونکي او اسلامي سغدریزي ډلې فعال دي. بشیر ګواخ په دې اړه نور تفصیل درته لري.
د پاکستانی پوز د جنوبی قومندې د مرکز مشر لیفټننت جنرال اسیم باجوا د مارچ په 13 په کوټه کې په یو غونډه کې ویل چې په بلوچستان کې پوره امن راوستل دي. هغه زیاته کړه چې اوس دا صوبه د سرمایه کاری لپاره چمتو ده. باجوا د مدنونو یا قانونو په برخه کې پانګه اچونکو ته ویل
په بلوچستان کې داسې ځای نشته چې تاسو ورته نشئ تللی. موږ هر کوم نه ته امنیت برابر کړی دی. بلوچستان غیږه پرانستې ده. موږ د بې امنۍ له وخته تیر شوي یو. په دې لړ کې لا نور کار هم کوو او امنیت تر دې هم ښه کوو.
د پاکستان پوځي چارواکي په داسې حال کې په بلوچستان کې د امن د بحالېدو ادعا کوي چې د مارچ په 14 د دې صوبې په ډېره جمالي کې په اورګاډي شبي بمی چاودنه کې څلور کسان ووژل شول. د دې برید ذمواري بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن ټایګرز ومنله. په بلوچستان اسمبلی کې د مذهبي ګوندونو د اتحاد متحده مجلس عمل یو غړی عبدالواحد صدیقی وایي د پوځي افسرانو د امنیت راوستلو خبره ځکه سمه نه ده چې دا مهال ټوله صوبه پر پوځي چاونه بدله شوې ده. نوموړي د مارچ په 13 مشال ریډیو ته ویل
دا وخت بلوچستان کې سکیورټي ریسک دی. د حکومتي خونو ځان خبره ده داوی ډېرې بیا پرګون باندې څنوي. په دا وخت کوم ګورنمنت ناشته انتهایی لوز حکومت دی چې خپل ریټ نه لري. دا وخت د خپل د سکیورټي ادارو پر دې باندې دغه په سوال دی باندې موږ دلته وښکلا و چې خلای مخلوق راغلی دی. هغه چې کوم کسان شنوول ګل نو وارد دي نه د سیاست دخل لري پاتې شوی. نو ځکه نن د حکومت په لارو چارو کې د انتهایی مشکلات دي. په دغه اندازې ولا ګول دا به یو چاته څنګه چې ماده ورک ستراسو په سین لیسکا او ستاب سکیورټي پر ما باندې.
په بلوچستان کې دا مهال د چین او پاکستان اقتصادي راهداري غني پروژې روان دي. په دې کې تر ټولو لوی د گوادر بندر د جوړونې دا چې چین او نور هیوادونو تباتي سوداګري کیږي. خو په همدې حال کې دلته غني بلوچ وسوالې ډلې له پاکستانه د ازادۍ لپاره جنگيږي. ځینې سخت دریزي ډلې هم شته چې په بلابل وختونو کې خنړی بریدونه کړی دي. د بلوچستان په اتحادی حکومت کې شامل ګوند عوامي نېشنل پارټي د صوبایي اسمبلی یو غړی ملک نیم خان بازی د اپوزیشن ګوندونو هغه نیوکې ردی چې وای منتخب حکومت له امنیتي ادارو واک نه لري، نو ځکه د امنیت راوستلو په شمول ډیر کارونه سم نه دي.
په خوا ډیر حالات خراب او دغه تر په کې په کې کې حالات خراب او په بلوچستان کې اوس په بلوچستان کې بالکل هم نه مان دي. دا شی دغه خام خام کیږي، هغه خو طرز کې دغه تر یو ټاک ټوک خام خام کی، لیکن دغه چې دی امن بالکل دا ټیم چې دی سوفی صد امن نه مان دي. په
بلوچستان د افغانستان او ایران سره سرحد لري. دا دوه هیوادونه تور پورې کوي چې د پاکستان له خاورې وسلوالې ډلې لکه طالبان او جیش العدل وروړي او هلته بریدونه کوي. خو پاکستانی چارواکي دا نه مني او وایي دوی په صوبه کې ځکه امن راوسته چې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیره کاروي کوي.
د بشیر ګواخ رپورت مورید به حمله بلوچستانه د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال ویلی دغه صوبه له قدرتې شتمنیو څخه ډکه ده خو په خبره چې سمه ګټه ترې نه پورته کیږي. نوموړي پرون په کوټه کې د بلوچستان د قدرتې مدنیتو په اړه جوړې یوې غونډې ته په وینا کې زیاته کړې چې حکومت به هڅه وکړي چې بهرني پانګوال د صوبې د مدنیتو ایستلو په برخه کې سرمایه کاری ته وهڅوي. له کوټې ایوب ترین رپورت راکوي.
د بلوچستان د مادن د ودې د ادارې تر اهتمام لاندې په صوبه کې د مځکې لاندې مادن د ترقی په اړه یو سیمینار تیر ورځ په کوټه کې وسو چې موخه د بارنۍ پانګوالو پام د بلوچستان د مدنیت په لور اړول و. په سیمینار کې بارنۍ پانګوالو، سیاستوالانو او د مادن کارپوهانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. تیر مازګر و سیمینار ته په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وویل چې بلوچستان اعلی د سرو سپینو زرو پروژو لکه سندک او ریکوډک ترڅنګ د ګوادر په ډول د سمندر بندر لري. دغه ډول د مځکې لاندې بیلابیل قیمتي ډبرې، ګیس او تیل هم لري. خو د بده مرغه تر اوسه د دغه شتمنیو څخه په سمه توګه ګټه نه ده اخیستل سوې چې له امله یې په بلوچستان کې غربت او بیروزګاري زیاته سوې ده. هغه زیاته کړه چې په بلوچستان کې د مځکې لاندې د کوېلې یا سکرو د را ایستلو کار ډېر پخوانی دی. دغه ډول په مسلم باغ او خوزدار کې د کرومایټ د را ایستلو کار هم په چټکۍ سره روان دی، خو دغه کار ته په سمه توګه ترتیب نه دی ورکول سوی. او د مادن په څنګ کې د بهر څخه چې کوم پانګوال به راتلو د هغو په لاره کې هم بیلابیل خنډونه اچول سوی دی.
سات سات جو انویسٹر آ رہے ان کے پاس.
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال وای چې د حکومت د خواهش دی چې په بلوچستان کې د مځکې لاندې مادنیاتو څخه زیاته ګټه پورته سي. د دې ترڅنګ د پانګوال لپاره د داسې اسانتیاوې زمینه مساعده سي چې هغو ته هم ګټه ورسیږي. د دې مقصد لپاره په قوانینو کې د بدلون اړتیا لیدل کیږي، ځکه چې دلته ډېر پخواني قوانین دي کوم چې د اوس وخت سره سمون نه خوري. د بلوچستان اعلی وزیر دا هم وویل چې په صوبه کې د کارخانو د نشتوالي له امله خام مال د جوړېدو لپاره کراچي او د هیواد و نورو برخو ته لېږدول کیږي چې له امله ګټه و بلوچستان ته کمه او د هیواد و نورو برخو ته زیاته ده. هغه پر پانګوالو غږ وکړي چې په صوبه کې د مادن د ودې لپاره دي په لویه کچه پانګونه وکړي. دغه ډول به بلوچستان په لږ وخت کې د ترقۍ او پرمختیا په لور روان سي. اعلی وزیر د پانګوالو لپاره د بیلابیلو اسانتیاو د اعلان کول پر وخت زیاته کړه چې حکومت د پانګوالو سره وګډې پانګې اچونې ته هم چمتو دی چې موخه د مادن په څنګ کې د صوبې په مادن کې زیاتوالی راوستل دي. په سیمینار کې نور وینا کوونکو هم دا وویل چې په تیرو وختو کې د بلوچستان و پرمختیا ته په سمه توګه پاملرنه نه ده سوې چې له امله په صوبه کې د غربت او بېوسۍ تر څنګ نامنی هم زیاته سوې وه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي وایي د احتساب قومي اداره یا نیب دی په سیاسي بنیادونو کار نه کوي او بې ګناه خلک تینه نسی. د دې ګوند غړي وایي د دوی د مشرانو آصف علي زرداری او دغه د خور فریال ټالپور پر ضد روانې مقدمه بې بنیاده دي. په همدې حال کې دغه ګوند د دې ادارې د واکونو د محدودولو غوښتنه هم لري او زیاتوي چې په دې اړه بحثونه شوي دي. او بشیر ګواخ زموږ همکار په دې اړه رپورټ لري.
د پیپلز پارټي یو مشر په قومي اسمبلی کې د دې ګوند یو غړی خورشید شاه وایي د احتساب قومي اداره یا نیب خپل اختیارات په غلطه توګه کوي. نوموړي د مارچ په 13مه په کراچۍ کې خبرلان ته وویل چې د نیب د قوانینو بدلولو لپاره یو ځل د حکومت او اپوزیشن سره خبرې شوې وي، خو بیا دا چاره پاتې شوه. دیوی جمهوریت نشته چې څوک یې خوښه یې هغه نیسي او په جیل کې یې اچي. یو ځل زموږ د نیب د قوانینو بدلون په اړه د قانون د وزیر، کورنو چارو وزیر او نورو سره خبرې شوې وي. موږ ورته ویلي وو چې دا د خلکو نیول او ریمانډ کول دا غلط دي. زموږ نظر دا و چې د قانون بدلون د یو سیاسي ګوند نه بلکې د ټول ملک لپاره دی. دا وخت د پیپلز پارټي پر مشر پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او همدارز اپوزیشن یو بل ګوند مسلم لیگ نون په مشرانو مقدمه روان دي چې وخت په وخت اوریدنې کیږي. د مارچ پر 14مه د پاکستان اطلاعات وزیر فواد چودري په یو خبر پاڼه کې منلی و چې په کار ده د نیب په قوانینو کې بدلون وشي. د بزنس انسایډر په نامو رسپانې د خپل سرچینو په حواله ویلي چې اپوزیشن ډلې غواړي له احتساب ادارې څخه د جوړجاړي کولو او همدارز یو تورن کس نوی ورځو لپاره په خپل ولکه کې ساتلو واک واخیستل شي. همدارز دوی د دې ادارې د مشر اختیارات هم کمول غواړي. حکمران ګوند تحریک انصاف که څه هم د احتساب ادارې په قوانینو کې په بدلون سلا ده، خو غړي وایي چې د اپوزیشن ګوندونو اوسنی شور د درغلیو په کیسونو کې له سزا څخه بچ کېدو لپاره دی. د دې ګوند د سند صوبایي اسمبلی یو غړي عبدالحلیم عدل په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل دی وایي موږ د خلکو داغو پیسو غم کوو چې سیاستوالو خوړلې دي. په سند صوبه کې د پیپلز ګوند د لس کلنې دورې په مهال دوی ډېره درغلي کړې ده. اوس دغه دی په مقدمو کې څرګندېږي چې 15,000 ارب روپۍ درغلي شوي. د جعلي اکاونټونو په مقدمه کې هم ډېر څه راوتي دي. 950 ارب روپیو بې قاعدګي شوې ده. په ساده ژبه کې کوو نو دا هم درغلي ده. یوازې په 13 کلونو د پاکستان احتساب قومي اداره په 1999 کال کې د پخواني پوځي امیر جنرال پرویز مشرف د حکومت په مهال جوړه شوې وه. دې ادارې ته په آئین کې واک ورکړل شوی چې د درغلیو خلاف کوټلي ګامونه واخلي. په دې ترڅ کې دوی چارواکي او بل هر څوک نیولی او تر تحقیق لاندې راوستلی شي. ځینې سیاستوال په دې وروستیو کې پر دې ادارې د منتخبو ملکي چارواکو خلاف د تعصب پاللو تور پورې کوي، خو دې ادارې په بېلابېلو خبرپاڼو کې دا رد کړې ده.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
رائټرز خبری اژانس د نیوزیلند د وزیر اعظم جیسنډا اردن وروستیو څرګندونو ته کتنه کړې ده. اژانس لیکي د نهې پر ورځ د کرایسټ چرچ ښار په جمعتونو کې د 500 وژلو شو کسانو د جنازې لومړیو مراسمو لپاره تیاری نیول شو. په دغه موقع وزیر اعظم اردن د وژل شو کسانو د کورنیو حوصله وستایل او ژمنه وکړه چې ورته به انصاف رسیږي. هغې وویل د بریدګر نوم اخیستل نه غواړي چې غوښتلې په یو بد کار سره ځان ته نوم پیدا کړي. د مقالې برخی ملیحه میرزا دراوروی.
رویټرز خبری اژانس لیکي د نیوزیلند وزیر اعظم جیسنډا اردن د نهې په ورځ د هغه جمعات عبادت کوونکو حوصله وستایله چې تیره اونۍ په حمله کې د کورنۍ غړي او ملګري وژل شوي وو. اردن ویل کام یې له غمجنو مسلمانانو سره په تر ټولو تیارو ورځو کې یو ځای ولاړ دی. اژانس لیکي د تیرې جمعې په ورځ د کرایسټ چرچ په دوه جمعاتونو په حمله کې د 500 وژل شوو کسانو د جنازې لومړیو مراسمو لپاره پرون تیاری نیول شوی و. په دغه موقع وزیر اعظم اردن درې عبادت کوونکي په خاصه توګه یاد کړل چې یو هغه د برید لومړی وژل شوی تن و. اردن ویل یو اویا کلن محمد داود نبی په النور جمعات حمله کوونکي ته دروازه خلاصه کړه. ورته ویل په خیر اغلی وروره. همدغه داغه د ژوند اخیری الفاظ وو. اردن ویل محمد نبی ته نو معلومه چې د دروازې تر شا کوم نفرت موجود دی، خو داغه هرکلی ډیر سخکاره کوي. یعنی هغه د هغې عقیدې منونکي چې د ټولو هرکلی کوي او د نورو د خیال ښکارندوی کوي. اردن ویل نو ورته معلومه چې د کام د خپګان ترجمانی به کوي او خپل وینا یې په السلام علیکم ویلو سره سرته ورسوله. آسټریلیایي نژاد 28 کلن برنټن ټارنټ د نیوزیلند د جمعې د ورځې بریدونو مشکوک کس دی چې د خالی په ورځ عدالت د یو تن په وژنه تورن کړ. هغه به د اپریل په 15 عدالت ته وړاندې کیږي. پولیس وای ټارنټ خای په نورو وژنه هم تورن شي. اردن ویل د وژل شو کورنو ته به انصاف ورکول کیږي. هغه ویل د مبینه مشکوک بریدګر نوم اخستل نه غواړي. اردن ویل خای حمله کوونکي په یو بدکار کولو سره شهرت ترلاسه کول غوښتل، خو نیوزیلند باغ ته هیڅ ورنکړي، د هغه نوم هم نه. د جمعې د منځ پر مهال د بریدونو په وژل شو کې زیاتره مسلمانان مهاجر او کډوالو. په دوی کې د پاکستان، بنگلاديش، هند، ترکی، کویت، سومالیا او نورو هیوادونو وګړي شامل وو. د نهې په ورځ د برید د وژل شو اخیری رسومات ادا کړل شو چې پکې د رضاکارانو ډلو برخه واخیسته. په برید کې 50 کسان زخمیان شوي هم وو چې دیش پکې اوس هم د کرایسټ چرچ په هسپتال کې تر درملنې لاندې دي. په هغوی کې د نهو حالت سخت دی. په یو بل روغتون کې د 1 کلن ماشوم حالت هم ښه نه دی. اردن ویل پر نیم خودکار وسلو باندې د بندیز ملاتړې ده او کابینه یې په اصولي توګه د وسلو په قوانینو کې د بدلون فیصله کړې دي. هغې ویل د راتلونکي ګل په ورځ به دغه بدلونونه اعلان شي.
ملیحا میرزاده و چې تاسو ته رپورت دراو راوریدونکو د سټوډیو د غړیستان رورو پینځنیمه بجو ته نږدې کیږي. په پینځنیمه بجو به تاسو د اسرار المؤمنه د خبرنو لنډیز واورئ. له هغې وروسته به کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او څو رپورټونه به هم وي.
د جنوبی وزیرستان د مسجد قبیلی مشرانو پروند قبیلی سیمو په اصلاحاتو نیوکه وکړه. وی ویل چې د قبیلی سیمو په خبر پخوا ورګډولو دوی ته تاوان رسولی. تر کال د قبیلی سیمو په خبر پخوا تر ورګډولو وروسته د صوبې د پولیسو عدالت او نور نظام قبیلی سیمو ته غځول پیل شوی او حکومت وایي چې له دې سره به خاصدار او ملیشه ځواکونه نه بیروزګاره کیږي. د باجوړ ضلع انتظامیه وایي ډېر زر به په دې سیمه کې موبایل او انټرنیټ سرویسونه بحال کړي. پرون د پاکستان سرکاري رسنیو د یو انتظامي چارواکي په حواله خبر ورکړ چې دغه ګام د وزیر اعظم عمران خان په امر پورته کوي. چارواکي زیاته کړې تمه ده چې باجوړ کې د موبایل او انټرنیټ سرویسونه نن بحال شي. د پېښور شخصي سکولونو اتحادیه وایي که حکومت ورته پیسې ونه کړي نو هغه زده کوونکي به وباسي چې د حکومت په پیسو په دې تعلیمی ادارو کې زده کړې کوي. د اتحادیه مشر محمد عابد نن مشال ورته وویل چې د خبر پښتونخوا حکومت د تېر یو کال راهیسې دوی ته پیسې نه دي ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړه چې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ د وسلوال طالبانو په حمله کې 8500 سرحدي سرتیري طالبانو یرغمل کړي دي. د دې وزارت ویاند کیس منګل پرون په یو ویډیوي پیغام کې دغه څرګندونه کړې. ترکی دا ادعا تکرار کړي چې له ایران سره په ګډه د کورد بیلتون پالو ضد یو پوځي اپریشن کوي. خو د ایران نیمه سرکاري رسنۍ د دې هیواد د پوځي چارواکو له خولې وایي په دې عملیاتو کې برخه نه لري. او نن د قبایلي ضلعو د کرکټ تر ټولو لوی ټورنمنټ فاټا سوپر لیګ پرانیسته وشوه. د فاټا سوپر لیګ منتظمین وایي چې په دې دریم فاټا سوپر لیګ کې د قبایلي ضلعو 15 ټیمونه برخه اخلي چې پکې ډېر شغه پاکستانی لوبغاړي دي چې په نړیواله کچه یې هم لوبې کړي.
سرار العالم محمد چې د خبرنو لنډیز دراورو اوس ورزو اسلام آباد ته زموږ له همکار احمد الله ناورو چې نن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کلیک کې د نیوزیلند په کرایست چرچ خار کې شوې پیښه کې د وجل شو پاکستانیانو شمیره نه هوته ورسېدا. او دې لړکی پروند ګل پورز نه صرف ملي ماتم وکړې شو بلکې پټول هیواد کې د پاکستان جنډه هم نیمه ځوړنده و. ورسپانه لیکي دا هم ضروری ده چې نړیواله ټولنه دې پراتلون کې د دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. ورسپانه لیکي ترهګر صرف ترهګر وي او هغه د هیڅ یو مذهب سره تعلق نه لري. کده هم دې سوچ تر لاندې پر ضد ګامونه پورته کړي نو هغه وخت لري نه دی چې د درست نړۍ نه به خاتمه وشي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې موجوده حکومت د معیشت بهتري لپاره ځنې اصلاحات وکړل خو تر اوسه یې څه ګټوري نتیجې راونه وتلې. که حالات همداسې روان وو نو په راتلونکو ورځو کې معاشي مشکلات نور هم زیاتېدلې شي. ورسپانه لیکي حکومت له پکار دی چې د ټیکس دایره دی وغځوي او هغه کسان چې ټیکس نه ورکوي پر ضد دي ګامونه پورته کړي. خو داسې کولو پر ځای حکومت وخت په وخت په مختلفو شیانو د ټیکسونو شرح زیاته چلوجه په ملک کې گرانی زیاته شوه. ورسپانه لیکي حکومت د معیشت بهتري لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې خې نتیجې راووزي. ځکه چې تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو نه وړاندې اولس سره وعده کړی و چې ملک به نه صرف د مشکل حالات را اوباسي بلکې اولس لپاره به اسانتیاوې هم برابروي. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان سوپر لیگ څلورم ټورنمنټ د اتوار په ماخوستن په کراچۍ کې سرته ورسېدو او نړۍ ته دا یو پیغام لاړو چې پاکستان د کرکټ لپاره یو پوره ملک دی. ورسپانه لیکي پاکستان کرکټ بورډ په څلورم ځل هم په کامیابۍ سره دا ټورنمنټ وکړو. نو ورله پکار دي چې په همدې طرز دي د صوبو ډیویژنونو او ضلعو په کچ هم ټیمونه جوړ کړي او ترمنځ دې مقابلې شروع کړي چې ښه لوبغاړي مخې ته راشي. ورسپانه لیکي صوبایي حکومتونو له هم پکار دي چې په صوبو کې موجود د کرکټ او نورو لوبو میدانونو حالت دې هم ښه کړي او که ضرورت وي نو نور میدانونه دې جوړ کړي چې ځوانانو لپاره د صحتمند تفریح موقع زیات شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د سولې په اړه د طالب پلاوی او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو په پروسه لیکنه کړې او فرانس پریس خبري اژانس په نیوی زیلند کې په جماعتونو تر بریدونو وروسته د حکومت لخوا د وسلو په اړه د قانون د سختولو په پریکړه رپورټ لیکلی دی. د دواړو مقالو مهمې برخې د ظفر خان نورو.
واشنگټن پوسټ ورسپانې لیکي په افغانستان کې د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد لخوا ترسره کیدونکې خبرې ښایي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ له هغه لومړیتوبونو څخه وي چې غواړي څومره زر کولی شي له افغانستان خپل سرتیري وباسي. ورسپانې لیکي کدا کار په افغانستان کې سولې ته د رسیدو نه وړاندې وشي نو دا په دې معنی ده چې طالبان به له خپلو لوزونو سرغړونه وکړي او افغانستان به د ترهګرو په پناځای بیا بدل شي. ورسپانې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای د پخوانی مرستیال مشر مایکل مورل او د پخوانی دفاعی سیکرتر مایک ویکرز لخلیلی کی چې د امریکایي سرتیرو د وټلو نتیجه بداره وزي چې طالبان به یو ځل بیا په افغانستان واکمن شي او هغوی به بیا القاعده ته ځایونه ورکړي چې دا به یو ځل بیا په امریکایي ویبل حمله ته لار هواره کړي. ورسپانه په اخر کې لیکي خلیلزاد باید د سولې لپاره د خبرو پروسې ته دوام ورکړي او طالبانو ته په ډاګه وایي چې د امریکا اخري سرتیره به حل وزي چې په افغانستان کې نه یوازې اوربند وي بلکې پوره امن هم راغلی وي. خلیلزاد باید په دې اړه کابل هم په پر لپسې توګه خبر کی. بلخوا فرانس پریس اجانس لیکي د جمعې په ورځ د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې په دوو جماعتونو په بریدونو کې د 500 مسکوونکو تر وجنې وروسته د نیوزیلند حکومت په هغه هیواد کې د وسلو په اړه قانون سختوي. د هیواد وزیر اعظم جاسیندا آردن ویلي د کرایست چرچ په څیر پیښو د مخنیوي په موخه د وسلو په اړه د قانون سختول د وخت ضرورت دی. اجانس لیکي د نیوزیلند د یو لوی ګوند مشر پیټر مخکې په دغه قانون کې د بدلون مخالف وو خو اوس یې ویلي په دې برخه کې د وزیر اعظم املا تړکوي. هغه ویلي د جمعې په ورځ برید د هغوی نړۍ د تل لپاره بدل کړه او اوس قانون هم باید بدل شي. اجانس لیکي د نیوزیلند وزیر اعظم په دې ناورین د ملي یووالي سمبول ګرځېدلی. ویلي دي چې د پیښې پوره پلټنې به کوي او دا به هم ګوري چې استخباراتي ادارو له وړاندې نه د کوم خطر په اړه خبرداري ولې نه ورکړي. اجانس په اخر کې لیکي د نیوزیلند په بریدونو کې حمله کوونکي برینټن ټارنټ په فیسبوک ټوله پیښه په ژوندۍ بڼه وښودله او دې کار د ټولنیزو رسنیو رول تر پوښتنې لاندې راوست.
د ظفر خان نامو واوریدل چې نړیوالو ورسپانو د سیمې په اړه څه لیکلي. روسیا وایي تمه کوي چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره په وروستیو خبرو کې د شو پرمختګونو په اړه معلومات ورسره شریک کړي. دا خبره د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي واشنگټن ته ترتلو مخکې روسیې رسنیو ته کړې ده. مسکو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې په دې وروستیو کې ډیر فعال شوی سکم یو نیمه میاشت مخکې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د یو شمېر افغان سیاستوال او د طالبانو د استادو ترمنځ د غونډې لپاره زمينه برابره کړې و. نوریاس نوري په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازي زمیر کابلوف وایي تمه کوي چې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازو سره د وروستیو تماسونو او خبرو په اړه معلومات شریک کړي. ښاغلي کابلوف د روسیې تاس خبري اژانس ته نن سېشنبه وویل چې د سبا چهارشنبه په دوه ورځني سفر واشنگټن ته ځي او ډاډه چې امریکایي لوری به ورته د طالبانو له استازو سره په وروستیو خبرو کې چې د قطر په پلازمینه کې ترسره شوې د ممکنه پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا بهرنیو چارو د در د ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استاذو ترمنځ د خبرو دغه پنځم پړاو خبري ل شپاړسو ورځو وروسته د تیر سیشن به پورې سپایته ورسیدې. دواړو لورو په دې خبرو کې پرمختګ خبره کړې خو ډیر جزئیات ل رسنیو سره نه دي شریک کړي. ل افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتل او دا چې د افغانستان له خاورې به بیا القاعده یا نورې ترهګري ډلې پر امریکا د حملو لپاره د اډې په توګه کار نه اخلي د دوه خبرو د بحث دوه مهم مسایل یاد شوي دي. د دغه خبرو لپاره دوه مخکې خاغلی خلیل زاد د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر لزانګړي استاذ زمیر کابلوف سره په 13 فبروري میاشت کې ترکیه په پلازمینه انقره کې کتلی وو. له هغې مخکې دوی دواړو د تیر کال په ډسمبر کې په موسکو کې سره لیدلی وو. خاغلی کابلوف تاس خبري اژانس ته ویلي چې واشنگټن د همدې لپاره ځي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د نوي پرمختګونو له جزئیاتو خبر شي. د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمه ییز مهم لوبغاړي په توګه موسکو په دې وروستیو کې ډېر فعال شوی دی. څه کم یو نیمه میاشت مخکې د دلوي د میاشتې په 14 نیټه د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د کاندید او د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په ګډون د یو شمېر افغان سیاستوالو او د طالبانو د استازو ترمنځ د غونډې لپاره زمینه برابره کړې وه. که څه هم د افغانستان حکومت پر دغې غونډې انتقاد کړی و او هغې د سولې د بهیر د پرمختګ د بې لارې کولو هڅه بللې وه خو د دې غونډې برخوالو د غونډې بریالۍ بللې و. د غونډې په پای کې په نهو مادو کې یو پریکړه لیک هم صادر شوی و چې د نور مواردو ترڅنګ له افغانستان د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د ملګرو ملتونو له تور لسته د طالبانو د مشرانو د نومونو پر ایستلو پکې ټینګار شوی دی. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف داسې مهال له امریکایي چارواکو څخه له طالبانو سره د سولې په ترسره کړو خبرو کې د پرمختګونو په اړه د نورو جزئیاتو د شریکولو غوښتنه کوي چې په پام کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو استازی د رواني مارچ میاشتې په وروستیو کې بیا په قطر کې خبرې وکړي.
د نوریاس نوری رپورټ مورده په ننګرهار کې خبريالان وایي چې له وګدو کلونو راهیسې په دغه ولایت کې له حکومت نه د پریس کلب د جوړېدو غوښتنه کوي خو چارواکي ورسره تشې وادي کوي. دوی د مارچ په 13مه چې په افغانستان کې د خبريالانو د ملي ورځ سره د ملي ورځ په نوم نومول شوی یو ځل بیا له حکومت نه د پریس کلب د جوړېدو غوښتنه وکړه. بل خوا چارواکي وایي چې د پریس کلب د جوړېدو تخنیکی چارې بشپړې شوې چې په نږدې راتلونکي کې به عملی کار پیل شي. نور حال جلال آباد تمشال ډیو خبريال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
سره لې دی چې ننګرهار د افغانستان د لومړی درجه او د زون په کچه ولایت دی، خو لا هم په دغه ولایت کې پریس کلب نه دی جوړ شوی. په ننګرهار کې خبريالانو د خپلې ملي ورځې په مناسبت له حکومت نه وغوښتل چې په جلال آباد کې دی ورته د پریس کلب لپاره ودانۍ جوړ کړي شي. د پژواک خبري اژانس خبريال یوسف ظریفی وایي ننګرهار چې د زون په کچه ولایت دی، لا هم په کې پریس کلب نشته. نو موړه له حکومت نه غواړي چې په دغه ولایت کې د خبريالانو ته پریس کلب جوړ کړي شي.
متاسفانه په دویم او دریمه درجه ولایتونو کې پریس کلب شته دی. موږ سره ده چې بار بار هم چارواکو غوښتنه کړې ده، موږ تر اوسه پورې پریس کلب نه لرو او داس موږ یو ډېره جدي اړتیا ده.
د یو ځایي ټلویزیون خبریال هلال الدین عزیزیار وایي اوس چې په ننګرهار کې پریس کلب نشته، خبریالان په انفرادي توګه له یو او بل ځای خپلو رسنیو ته راپورونه جوړوي چې دې عمل اکثره خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
څوک د کور نه خبر لیږي کې په پلازو کې دی په لوړ قیمت باندې د برق کاولته د کوټه کرا د سره خوا کې د انټرنیټ لوی مشکل لې. نو کومنګ تک پریس کلب رامنځته شي یو نو دا بس موږ د پاره غوازي د ننګرهار نه بلکې د ټول ختیځ د پاره به یو غټه لاسته راوړنه.
د افغانستان په ختیځ کې د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر رحمت الله زیرمل وایي حکومت ورته د پریس کلب لپاره ودانۍ جوړ کړي، دوی په خپل امکاناتو پر مخ وړل شي.
د پریس کلب چلول، د دې منظم کول، دلته کار کول دا مونږ پورې اړه لري، مګر زه او د تعمیر جوړول دا زمونږ په وس کې نه دا او له حکومت غواړو چې په دې برخو کې را سره کومک وکړي.
خبريالانو د دې غوښتنې پر وړاندې د ننګرهار والی شاه محمود مخی لویل یو بهرنی ژورنالیستیک اداره ازره شوی چې په ننګرهار کې یو مجهز پریس کلب جوړ کړي.
د میډیټک اداره چې ننګرهار کې به یو خایسته د پریس کلب په نوم یو ودانۍ جوړي چې هغه کې به مدني ټولنه لپاره مزیوی د غونډو تالار د شان ټولو پکې وي. تقریبا واته مې شو کې وې دا تکمیلو شاروالۍ ته وظیفه سپارل چې یو خزیه کې چې هغه امنیت په لحاظ هم خوي هغه زر تعین کړي او دیوالته کار پیل.
د ذکر وړ ده چې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې ننګرهار خبريالان له حکومت نه د پریس کلب د جوړېدو غوښتنه کوي، تر دې چې تیر کال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې د یو معیاري پریس کلب جوړ کړي، خو لا هم د ننګرهار خبريالان د پریس کلب نه محروم دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په کورما کې د سدی اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د دوی په سرکاري روغتون کې د ډاکټرانو حاضری د یقین کړي. د دوی په خبره ډاکټران سهار ناوخته کار ته ورزي او د ډیوټي وخت تر پوره کېدو مخکې له هسپتال وځي. چارواکي وایي زر به د سیمې په هسپتالونو کې بایومټریک سیستم ولګوي چې ورسره به د دوی په خبره د ډاکټرانو د غیر حاضرۍ ستونزه تر ډیره حل شي. طارق اورکزی رپورت لري.
زای سودون کې محمد اسامه خان اورکزی وای د هسپتال ډاکټرانو خپل د زړه مزيده جهل تدنده وکړي او کنا زکه چې په سری د پښتنې سوکنيشتا. محمد اسامه خان اورکزی زیاتوي چې بار بار شکایتونه وکړل خو د هسپتال ډاکټرانو داراویا بدل نه شولا.
د ډاکټرانو حاضر خو پاته بږي وي خو د خپل مرزي کله لاس روشي کله په ولس روشي بیا 2 غنټه ډیوټي وکي بیا وې بجنه بعد بیا ډاکټرانو غیبي دغه باز ډاکټرانو د سي څاغه اوريزه اوريزه باندې غیبي د سه حالات رغلی سه ایمرجنسی رغلی په ایمرجنسی وخت کې به ډاکټر نه موجود. مو حکومت نه دا غوښتنه کوم چې دغه باندې اکشن وغوښته شي.
یو بل ځای اوسیدونکو او مشر ملک حاجی صبط خان اورکزی وای په هسپتال کې هڅه هم د ډاکټرانو ډیر کمې ده او چې کله هلته کم ډاکټر را نشي نو رش دومره زیات شي چې د مریضانو صحیح علاج بیا نه کیږي. ملک حاجی صبط خان او رغزه زیاتوي ځای خلک مجبور دي چې خپل مریضان د ساده هسپتال ته بوزي ځکه چې په سیمه کې بل داسې غټ روغتون نشتا.
ټیک ټایم باندې راځينه صرف دیده پارا صدا غوی پرائیویٹ دا خالق محتاج کی وزان تے رہا کی برابر کی چھ پرائیویٹ ہے غوا کی معائنہ وا کی مالدار سڑا وہ ٹک تے غا بو پرائیویٹ وا کی او یا بکوزا پہ خور او کوارٹ تا لوٹ سی او غریب سڑی تا لو مسئلہ دے
بلخوا دا صحت محکمہ زائی ماشا ڈاکٹر عنایت رحمان دا نہ منی چ گنی دے صدے پہ ہسپتال کے ڈاکٹران خپل دندا پ صحیح تو گن تر سر کوی او ہلتا مریضان لستن ز سر مخ مختی. ڈاکٹر عنایت رحمان وای دوی د سیمه په هسپتالونو کې یو داسې نظام راولي چې د ډاکټرانو په کارکردګۍ به نور هم ښه نظر وساتل شي.
پاری منے بابا اٹومیٹک د دې اٹینڈنس لکی کوته بلګي وغه په خبر ته ریپورت کیږي چې دا غیر حاضر دی دا حاضر دی.
پوکورما کې تر 15 در شپورې ورکوټي او غټ سرکاري هسپتال نه دی چې پکې زیاتره داسې دي چې هلته ځای خلک د روغتیاي عملې د غیر حاضری له مسلې سر ټکوي. د سیمې اوسیدونکو وای حکومت دې داسې ګامونه واخلي چې په هسپتالونو کې د غیر حاضری دا مسله په مستقلو توګه حل شي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
سوات اوسیدونکي وای په سبزی مارکیټ او دکانونو کې د ټماټرو بې لوړې شوې وسته د عام غریب کس په وس کې نه ده چې د نورې ترکاری په شان ټماټر هم کوته یوسي. ځینې خلک وای په دې موسم کې به پخوا د هند نه ټماټر پاکستان ته لیږدول کېدل چې اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي نه پس دا کار ممکن نه ده نو ځکه یې بې لوړې شوې دي. له سوات نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سوات تحصیل بریکوټ سیمه ځی زمیداران کالو سر ټماټر د سرک په غاړه په لوی کچ خرڅوي. دغه سیمه یو زمیدار ظاهر رحمان وای چې د ټماټرو فصل ختم شوه. دا وخت د پاکستان نورو سیمو څخه د معیار په لحاظ لاندې درجه ټماټر راوړی کیږي او په ګرانه بیه خرڅیږي. درې میاشتې وړاندې چې د سوات ښه معیار ټماټرو فصل وو نو نرخ یې دومره زیات نه وو.
دا ټماټر نن چې دا خرڅی دا د لکان وای دا موږ په 300 روپۍ چلای او دوی په دې روډ خرڅی دا پاته دا درګي ټماټر دي. دا ټماټر به موږ غوزارل غړو را بخلکو وړل از موږ دې شي ټماټر به چیزان دا دا چلای به خرڅی دا په 50 او 100 روپۍ خرڅی دا موږ چلای اوري نوزاریان دا مچ پاغه وخه به بل طرف نه راغوختل.
د بریکوټ لوی سړک په غاړه د ټماټر یو سوداګر عمران چې ځمیداری هم کوي د ټماټر نرخ پورته کېدل خای
دا خانجي بس انډیا او د پاکستان په منځ کې چې کم جوړب دی راغله دا غې د وجه ټماټر انډیا بند کړی دي او بس زمون پاکستانو دو ټماټر زمون په وطن کې لګ دي خو خلکو ته پوره کېږي نه په هغه وجه سیوا ګران دي لګوټي خو خلک بیا هم اخلي ولې ضرورت دی. نن سبا چې بازار کې نن سبا 160-150 روپۍ کیلو خرڅي ښه ټماټر درمیانه دغه 120 کې خرڅيږي او پروس کالي دا نیمه دړې 500 دا به په خپل خرڅوله 500 روپۍ 60 روپۍ کیلو به پروس کالي خرڅيږي.
د عمران څخه ټماټر اغستون کې یو بل وړو کې سوداګر علي من چې د شانګلې مارتونګ څخه تعلق لري وایي چې د منګوري خار په نسبت دلته ټماټر ارزان دي.
منګوري ته تلو او ال د بلاد را دوار خو ټماټر ګران ځکار نه عادل در ټماټر ریډم خره خپلم دي ټماټر مزانه کوم دي دا دکان لپاره وړم دا به تقریبا د 100 روپۍ به خرڅو ما ځکه چې زه نه مګرم.
مقامی یو هوټل کې کارکون کې یحیی وای چې ټماټر د پخلی اهم برخه ده کنرخي ګرانوي او کارزان دوی بیا هم استعمالوي.
یاره دا خمس په 700 روپۍ پیټای واغست ټماټر خو لکه ډیر ضروری شی دی کله ارزانی کله ګرانی چې ګرانی نو لکه بیا په اندازه لګو خاص بیا ارزانی جو بیا په سلاتو کې راخو بغیر د دینه لکه گزاره نه کیږي.
د سبزی مارکیټ په هانوی چې کچری هم د رنګا د هند او پاکستان لخوا د کاروبار بندیزونه وي نو راتلونکو وخت کې ټماټر پیاز او نورو سبزیانو نرخونه هم پورته کېدو وېره ده. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
نن د خیبر په جمرود کې د قبایلی ضلعو د کرکټ تر ټولو لوی میلې فاټا سوپر لیگ دریم ایډیشن پرانیسته وشوه. د فاټا سوپر لیگ منتظمین وایي په دې سیالیو کې د قبایلی ضلعو 15 ټیمونه برخه اخلي او څه د پاسه دیرش هغه لوبغاړي هم په کې ګډون کوي چې وخت په وخت د پاکستان په ملي ټیم کې لوبه کړې او یا هم په نړیوالو لیګونو کې لوبېدلې دي. د قبایلی ضلعو لوبغاړي خیبر ته رسیدلي دي او وایي دې سیالیو ته ډېر خوشاله دي. نور تفصیل سیمینا فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر په جمرود کې په یو دستور کې د فاټا سپر لیگ کرکټ سیالیو دریم ایډیشن پرانستو شو چې د ټولو قبایلي ضلعو کرکټ لوبغاړو ځوانانو او کرکټ مینوالو پکې ګډون وکړ. په دې کې به خواوشا 15 ټیمونه برخه اخلي. دغه سیالۍ به په خیبر باجوړ او پېښور کې ترسره کیږي. په دې موقعه د فاټا سپر لیگ ارګنایزنګ سیکرټري محمد ابراهیم مشال ریڈیو تبوائل
خوشحالی محسوس ہو سے مدارے دریا میں ایڈیشن کی گی اور ٹول قبائل مورا جمع کی گی اور اسٹیشن ہی منہ چالور دی یو دا کے ایم سی گراؤنڈ دے پہ خبر یو دا حیات آباد گراؤنڈ دے پہ خبر اور یو دا جمرود اسٹیڈیم دے خیبر اور یو دا خار اسٹیڈیم دے باجوڑ ما خپل چې کوم اندازه د لیستونو ما سره سره پراتم دي. خیبر نه په دې کې شاهین دی، سمین ګل دی، سمیع الله جونیئر دی، دا موجود دي او نور ټول پاکستان نه لکه حماد اعظم دی، محمد نواز دی، یاسر شاه دی، اویس ضیا دی، دا د ایف ایس ایل حصہ وه. الحمدللہ نن لاړو پی ایس ایل موکلو. پی ایس ایل نه پس زه په دعوی ویلی شم چې الحمدللہ پی ایس ایل نه پس ایف ایس ایل چې دی هغه د پاکستان دویم نمبر ایونټ دی. انعامی رقم یې 10 لکھ د وینر دی او 15 لکھ د رنر اپ دی. دونه غټ انعام کم ځای کې هم نشته.
سمین ګل پردی وویل پاکستان سپر لیگ کې په پېښور زلمی ټیم کې شامل وو خو اوس یې فاټا سپر لیگ کې د لوبې کولو تابع کړی.
پاکستان سپر لیگ ختم شو بس بد قسمتی ہو امنگ فائنل لوز کو خوزا بیا ہم ڈیرا خا خبر چې مونږ فائنل تھا خپل پشاور خلق و امنگ عوام دمرا سپورٹ کرو دو دو وغانا سر امنگ دل تا مخ کے لاڑو اسے مونږ بل ایونٹ سٹارٹ ہی فاٹا سپری ډیر غټ ټورنامنت دی، ډیر ښکلی ټورنامنت دی، بلکې زه په خپله ډیر زیات انجوائے کوم. بالکل چې مونږ ته ګراؤنډونه آباد وي، مونږ ته راغ ټورنامنټونه کیږي. په دا کې ټیلنټ چې کنده ټیلنټ په یوازې کې نه پټیږي، ټیلنټ ځان ښایي. دا کې ډیر ویډ کې ینګ ویډ کې ټیلنټ ښایي. مونږ په علاقہ کې بے حد ټیلنټ دی، فیسلٹی کمای دی. داسې امید هم دی، داسې خلکو نه چې کوم وو سپورټ سپورټ کوي چې مونږ ته داسې ایونټونه کوي، مونږ سپورټ کوي، مونږ ته فیسلٹی راکوي.
په دې موقعه د نورو قبایلي ضلعو نه راغلو لوبغاړو او کرکټ ټیمونو مالکانو هم خپل تاثرات صدا سے وړاندې کړل.
زمان هم کفایت مسعود خپل ینګسټر نوجوان نسل ته چې مقاور کی چې د مخ شروع شي کنه پښتانه او د پاکستان نوم اوچت کی او شای میجه پیش کی دریا ته چې مش د شتګت تر اگر نه مش امن پسند خوشحال او ترقی خالقی ترقی غوړي او چې مشته موقع ملو شي.
زمان هم فرمان علی او فریدیان زلمی کیپټن یم. ایف ایس ایل ته خو مونږ هر کال انتظار کوو، یو زبردست ټورنامنت ته مونږ کوشش وی، مونږ خواهش وی چې هر ایف ایس ایل کې پارټیسیپیشن وکړو لکه کوی د مخ کې تک دې پورا دا یو پوړې دو.
زه د وزیرستان زلمی منیجر فضل جګر یم چې دې د پښتنې لپاره یو داسې ایونټ منعقد کو دا درام ایډیشن دی چې هغه د میژا چې څومره لارو بار پښتین دی تر وزیرستان نه تر بجاوړه پورې د هغې د یوولي چې کوم یو میسج دی هغه مشټوله تا ورسېدو.
زما نوم خو عبدالوکیل خان دی او زه لوبه د خیبر کرکټ ټیکټ میستوري ټیم نه کوم. ماشاءالله دا هو ډیره ښه خبره ده. پیله ایډیشن کې زه خپل رفعت محمد سا ما لوبه کړې، هغه نه ما ډیر سز دا کړی. دویم چې کوم ایډیشن و هغه کې زه بیا افتخار ټیم کې پاتې شم، هغه کې ما ډیر سز دا کړو. نو ان شاء الله امید ده کار موږ سره خپل کم اکیډمی ټیم دی هغه کې موږ سره سمین ګل داسې نور ښه پلیران شته. امید ده چې ان شاء الله دا به موږ ګټو.
د فاټا سپر لیگ منتظمین وای دغه سیالۍ به د مارچ 1 پورې دوام لري او فائنل لوب به په جمرود لوب میدان کې ترسره کیږي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
په چارسده کې د پښکلاوتنې په نوم یو انزوریز نندارتون تیره ورځ پرانستل شوی چې 3 ورځې به دوام کوي. په دې نندارتون کې د خطاطۍ او هنرونو نمایش هم وړاندې شوی دی او لا هم روان دی. په دغه نندارتون کې د ټول پاکستان نه ورغلو هنرمندانو ګډون وکړ. له چارسدې نه شبیر جان رپورټ راستولی.
دا دغه نندارتون تابعه کوونکی شهزاد سیال په وینا په دغه 3 ورځنی هنري نندارتون کې دا ټول پاکستان نه خوشا 350 نارینه او زنانه هنرمندانو خپل هنري لیکونه، انځورونه، اورنګسازه یا پینټینګز د نندارتون لپاره اخو دی وو چې پکې زده کوونکي هم شامل وو. او د دې په وینا مقصد یې نړۍ ته د امن پیغام ورکول دي.
دا پروګرام مونږ جوړ کړل د دې لپاره چې زمونږ په صوبه کې، خصوصا زمونږ په دې علاقه کې د آرت اویرنس راشي. په دې کې د ټول نلوي پیغام چې مونږ کوم ورکول، زمونږ د پښتنو کوم تصویر جوړ شوی دی په بدرنګه طریقه باندې. مونږ پښتنو هغه خلک نه یو، مونږ چې کوم دی د امن او د مینې او د محبت خلک یو. او په دې کې مونږ سره ډېر کیټګوري کې لګېدلی دي کې روایتي خطاطي ده، ماډرن کیلیګرافي ده چې کوم په برش سره کیږي، او پینټینګز دي.
دغه هنري نمایش کې برخه اخیستون کې د عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکی هنرمند ماریا بشیر مشال لیډو توای چې ډیره مهمه ده چې په پښتونخوا کې داسې قسمه حل ځلې بیا بیا او هر ځای وکړي شي
فیمیلز باندې ډیر زیات تشدد کیږي ظلم کیږي او ترو پینټینګز ته کوم دې زموږ هم دا مقصد دی چې موږ غوښتل یو میسج ورکو او هغه د اصلاح
دغه دستورې مشر ملما او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي انور تاج بنگش مشال لیډو ته ویل چې پښتونخوا ډېر وخت راسي ترهګری ځپلې ده ولی اوس امن ناغلی دی او دا نندرتون یې ثبوت دی
لکه زمنګ په ملک کې ډېره بدامنی تیرا شوې ده زمنګ په دې علاقه باندې خاص کر په خیبر پښتونخوا باندې او دا قسمه اکټیویټی چې کیږي دا یو ډېر خام میسج دی زمنګ خلکو ته دی پبلک ته او موږ غواړو چې زمنګ پاکستان کې بیدار او نق بحال چې کله موږ په دې دهشتګردۍ کې په موږ باندې کمې سختې تیرې شولې او دا سختونه موږ وروتلو دی پازیټیو اکټیویټی او دې سیزونه دا رینج دی سپورتس ایونټ دی دا قسمه ایونټ سی په دې دهشتګردۍ کې په خیبر پښتونخوا کې چار صدا بالکل پاغه کې ډېر زیاته متاثر
دغه دروزنی نندارتون لا اړمبه قامی پشکلاوتی هنری سیالونو مرکړ شو چې د تیر خالی پورس شور شو او بیګا ماخام سرته ورسیدو چې په اخر کې غوره هنرمندانو ته د لوکل ګورنمنت یا مقامی حکومتونو محکمې لړخه نقد انعامونه هم ورکړي شو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
وردونکو د دې خبرونه ریپورتونه هم دومره پاتې ریپورتونه تاسو زمونږ په ویب سټ باندې لوستل شئ زه هم دا شیبه کمپیوټر ته ناسم او زمونږ په ویب سټ باندې تاسو زمونږ د نن ورځې مهم ریپورتونه په لیکلي بڼه لوستل شئ خپلې ویډیوګانې دي د هند او پاکستان له لانجې د ټماټرو نرخونه زخت لوړ خطرې تاسو آډیو ریپورت پورې د کده په ویډیو کې قتل غواړئ نو هم په ویب سټ باندې خوندور ریپورت پروت دی واورئ په چار صده کې د نندارتون ریپورت هم دا تاسو اوس سو اوریدو دا کتا سولیدل غواړی په ویډیو بڼه باندې نو mashallradio.com ته سر ورخ کرکه
که غواړی په خوندی توګه د مشال لډیو خبرونو ته لاسرسي ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړي
هلته اخیری برخه تلاټ شي
پښتو انتخاب کړي
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ریډیو ته ورشي
دلته د خپل فخیرا پورونه ولولي ویډیو غانی وګوري او پروګرامونه واوري
اوریدونکو که تاسو سمارټ فونونه لرئ په آیفونونو کې همدارنګه په انډراید سیسټمونو کې تاسو ټیون ان سافټویر ښکته کوي او هلته مشال ریډیو ولټوي د دې ترڅنګ ورلد ریډیوز په نوم سافټویر که تاسو ښکته کوي نو زموږ خبرونه به پاکې صافې په خپلو سمارټ فونونو کې واورئ اوس د خبرونو لنډیز یو وار بیا د اسرائیل مومن
د جنوبی وزرستان د مسجد قبلی مشرانو پروند قبلی سیمو په اصلاحاتو نیوکه او کړوی ویل چې د قبلی سیمو په خبر پښتونخوا ورګډولو دوی ته تاوان رسولې تیر کال د قبلی سیمو په خبر پښتونخوا تر ورګډولو وروسته د صوبې د پولیسو عدالت او نور نظام قبلی سیمو ته غزول پیل شوی خو حکومت وایي چې لدې سره به خاصه دار او ملیشیا ځواکونه نه بیروزګار کیږي د بجور ضلع انتظامیه وایي ډېر زر به په دې سیمه کې موبایل او انټرنیټ سرویسونه بحال کړي پرون د پاکستان سرکاري رسنیو د یو انتظامي چارواکي په حواله خبر ورکړ چې دغه ګام د وزیر اعظم عمران خان په امر پورته کوي چارواکي زیاده کړه تمه ده چې بجور کې د موبایل او انټرنیټ سرویسونه نن بحال شي د پېښور او شخصي سکولونو اتحادیه وایي که حکومت ورته پیسې ورنه کړي نو هغه زده کوونکي به وباسي چې د حکومت په پیسو د دوی په تعلیمي ادارو کې زده کړې کوي اتحادیه مشر محمد عابد نن مشال ډو ویل چې د خبر پښتونخوا حکومت د تیر یو کال راهیسې دوی ته پیسې نه دي ورکړي د افغانستان دفاع وزارت تایید کړه چې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 850 سره د سرتیري طالبانو یرغمل کړی دي د وزارت ویاند کیس منګل پر یو ویډیو پیغام کې د سرګندونه کړي ترکی دا ادا تکرار کړي چې له ایران سره په ګډه د کورد بلتون پالو ضد یو پوځي اپریشن کوي خو د ایرانی مسلکري رسنۍ د دې هیواد د پوځي چارواکو لخوا په دې عملیاتو کې برخه نه لري او نن د قبایلی ضلعو د کرکټ تر ټولو لوی ټورنمنټ فاټا سوپر لیگ پرانستا وشو. د فاټا سوپر لیگ منتظمین وایي چې په دې دریم فاټا سوپر لیگ کې د قبایلی ضلعو 15 ټیمونه برخه اخلي چې پکې دیرش هغه پاکستانی لوبغاړي دي چې په نړیواله کچه یې لوبې کړي.
نن ورځې روستی مهم خبرونه وو چې اسرار العالم مومن تاسو ته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې خپرونې راپورټونه او مطالب همدومره وو. زه نجیب عامر، اسرار العالم مومن، نادره او د مشال راډیو نور ټول همکاران له تاسو نه اجازه غواړو. سبا سهار 9 بجې به بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. تر هغې موږ له اجازه راکړئ او په همدې سپو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خپرونو ته وقفه.